په کابل او پکتیکا کې نن یو شمیر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمیر یې نږدې شلو تنو ته رسېده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترضو نجونو او ښځو بیا وویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حس شوې دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره له کتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې لیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنې لیکونو ملاتړ وکړي. سویډن او فنلند ورسره له هغې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به سبا چهارشنبه د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له موسکو سره د شوې هغې هوکړې د غځېدو په اړه به خبرې وکړي چې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو د دې هېواد د غلو صادراتو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې ګوتیرش اوکراین ته په لاره نن پولند ته رسېدلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جالي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه ی د خوې دا د په در نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وایندې والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل، په فلانی مې اسې مرمه یې تیر کړل. بعضی خلکی دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالی که چې هغه فلزکار و خپله پوس وې. لدروغ نه باید اویلې خپله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل په وسو هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي وله په سامه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باقي وي دا بعد خلک چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه داده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته سي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري، او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړئ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي، او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله ورسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زوب کې کامیاب شوم په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لاره یې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به م مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ ده په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغې جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړئ مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی زلزلې کیږي دوی کولای شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شغې تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نشي سختې نه لري چې څومره باید چلنې یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو مات ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ثقل اندوم نو کول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شونه په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړی کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن پدې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو کته پدې باندې پنګ شونه وش کېدې چې د الله زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستان پغې د افغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کوي نو چې کله د برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا ځ خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سین دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره او رسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه وغږیږئ کو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډېر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتل دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه هغه نو ورسره د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیار امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې څلور ځواب سوالونه دي ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زې ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونې د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
واورا دادا مکتب تزم مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب زپر تقدیر درار و نسل دیکھ ماو